دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زنزرانه یوسف سیم تاسو خبرونه اوري د بشری حقوقو د سارسازمان د ملګرو ملتونو نغښتې دي چې په افغانستان کې د خزو پاړه د طالبانو د پریکړو اقداماتو په حق دي ثابت او قائم دریز خپل کړی طالبانو سو میاشتې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو په کار باندې سولګو د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څنګه مشري پټریشا ګاسمن د دوشنبه په ورځ د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یوه مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ادارو وروستي بیانې د دغه سازمان د ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتون په ډاګه کوي مرمنټ ګیسمن ویلي چې سره له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د خصو په کار بندیز لګولې دي خو د سازمان خپلو ځینو نارینه ته اجازه ورکړي چې کار وکړي د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مرمنو په کار د بندیز وروسته د خړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د مرستې رسونې په چارو کې د خزو د ونډې په اړتیا باندې په ټینګار سره وویل چې په افغانستان کې په خپل کار ته دوام ورکوي د افغانستان د خزو د سیاسي مشارکت د شبکې یو شمېر غړو کابل کې په غونډه کې د ملګرو ملتونو نغښتې دي چې باید د طالبانو سره خپل تعامل پای ته ورسوي د لسو په شاوخوا کې دغه موترزو خزو د دوشنبه د ورځې نه وخته کابل کې د امنیتي ستونزو او د طالبانو د یری د بندو دروازو شاته یو غونډه جوړ کړی و د اعتراض کوونکو خزو په دې غونډه کې طالبان په رسمیت ونه پیژنې شعارونه ورکړل شوي د شبکې په وی خبرې شوې اعلامیه کې ویلي چې ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې د تمې په خلاف د طالبانو سره تعامل ته دوام ورکړی دی د امریکا حکومت په پاکستان کې ورستیو سیاسي ناکراری او ته اشاره ویلي دي چې واشنگتن د حکومت خاص ګوند او یا نوماند په اړه تریس نه لري د بهرنیو چارو وزارت بیان د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې یو قوي او باثباته پاکستان د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو لپاره مهم دی تیرونی پاکستان کې د فساد په تورونو د پخوانی لومړي وزیر عمران خان د نیول کېدو نه وروسته د هغه د ګوند تحریک انصاف په زرګونو پلویانو په ټول ملک کې په دولتي او پوځي ودانیو حمله کړې وي او دغه ودانۍ ته ور نه چولې په مقابل کې حاکمو ګوندونو په ستره محکمه اعتراض کړی دی چې ولی عمران خان د بند خوشي کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مذهبي ازادي په ټول نړۍ کې تر بلد لاندې ده او په چین ایران روسي او میانمار کې وضعیت خاص اندېخنې وړ دي د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مذهبي ازادي او کلنې نړیوال رپورت وړاندې کو پر رپورت کې په 2022 کال کې د مستبدو حکومتونو لخوا د اساسي بشري حقوقو د دوامدار نقص په اړه اندېښنه خول شوې ده بلینکن ویل د نړۍ په ډیرو برخو کې حکومتونه د مذهبي اقلیتونو په نخښه کول ته دوام ورکوي او د زورونو وهلو ټکولو غیر قانوني سار او د بیا زده کړې د کمپاینونو په ګډون د مختلفو لارو چارو نه کار اخلي بلینکن چین یاد کو چې د هغه هیواد په سینکیانګ سیمه کې د یو غور مسلمانانو په وړاندې نسل وجنه د بشریت په وړاندې جرمونه کوي په آذربایجان کې چارواکي وايي هغه کسان نیول دي چې د دوی په وینا د ایران د استخباراتي ادارو سره کار کوي او په آذربایجان کې د کودتا او وجنو پلان لرلو دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت استخباراتي ادارې او لوی سرنوالي پرون د سیشن به پورس په ګډي اعلامیه کې ویل چې امنیتي ځواکونه هغه نه کسان ونیول چې د ایران د پټو ادارو لپاره کار کوي نیول شوی کسان د آذربایجان اتباع خودل کیږي په اعلامیه کې ویل شوی دي چې یو شمېر نور کسان هم نیول شوی دي د باکو او تهران ترمنځ روابط په دې ورستیو کې خنو او په دې ادارې سره به نور هم زیانمن شي په اعلامیه کې ویل شوی دي د دلی د تشدد د لارې د حکومت په زولو او د یو شمېر مشهورو شخصیتونو او ورپورټ چارواکو د وجلو پلان لرو دا په داسې حال کې چې دوه هیوادونو په ورستیو کې د یو بل ډیپلوماټان شړلي او روابط هم خړپړ شوې دي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسي د یو هیکر په سر چې د انټرنیټي وایرس لارې د خلکو باج اخلي لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړه د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوې دي چې دا جایزه د سازمان شو جرمونو د جایزو پروګرام په اساس ټاکلې ده اعلامیه وايي د هغه معلومات په بدل کې بل لس میلیونه ډالر جایزه ورکوي چې د روسي وګړي میخائیل پالویچ ماتویف مندل او محکومیت لار پرانسي پهلامي کې ول شو چې د روسي وګړي د سایبري باج اخیستلو لپاره د متحده ایالاتونو په اجرایي ځواک سوداګري او پرنړۍ کې په حیاتي بنسټونو باندې په بریدونو کې رول لوبولې دي. او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا ویل چې د افریقا شپږ مشران پلان لري چې زر تر زره روسي او یوکرين ته سفر وکړي چې د جګړې ختمولو لپاره د ویلارې په موندلو کې مرسته وکړي. ولسمشر رامافوسا ویل چې د روسي او یوکرين ولسمشران ولادمیر پوتین او ولادمیر زلنسکي موافقه کړې چې دغه ماموریت او د افریقایي دولتونو له مشرانو سره په مسکو او کیف کې وګوري. نو موري ویل چې دغه ولسمشرانو سره جلا جلا په ټلیفونونو کې خبرې کړې او په دې اړه د زیمبیا، سنګال، د کانګو د جمهوریت، یوګانډا، مصر او جنوبي افریقا ابتکار هغوی ته وړاندې کړې دي. ترنو اوریدونکو دا خبرونه.
خبرونه مده امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. لومړی ورځ د رپورټ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دهلیز پاک په پروژه کې د افغانستان لګډون ملاتړ کړی او وایي چې دا پروژه و سیمې سره دغه هیواد په نشلولو کې مرسته وکړي. د چین او پاکستان د اقتصادي پروژې باندې کار نږدې یو لسیزه د مخه پیل شوی، خو په افغانستان او پاکستان کې امنیتي ستونزې او جګړو تر اوسه د غستري اقتصادي پروژې د عمل کېدو مخه نیولې ده. نور تفصيل زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورټ کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي زی احمد تکلوی چې افغانستان د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي دالیز سیپک په پروژه کې ګډون ته لیواله دي او دا ګڼي چې دا پروژه به نه یوازې د سیمې هیوادو سره د افغانستان په نخلیدو کې مرسته وکړي، بلکې د ښاغلي تکل په وینا په دغه هیواد کې به د انرژي او ځمکني ترانسپورت په برخو کې د پانګونې لپاره هم لاره پرانیزي. ښاغلي تکل رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې افغانستان د دې پروژې له لارې اروپا سره هم نخلیدلی شي.
افغانستان اسلامي امارت وکولای شول چې لورو ته داډ ورکړي چې افغانستان په سی پی کې داخل سی او لدغې لارې د سیمیز اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. د سی پی کې لارې به اسلامي امارت وکولای شي چې د بی آر آی سره وصل سی او افغانستان به د سیمې اروپا سره دغې لارې نشلون ومومي. د غراز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغې پروژې لارې په افغانستان کې پنګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټي وټي ولري.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرسیال وایي ویلي چې دې به په سر کې اسلام آباد دغه حکومت د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوی سفر پر مهال خاغلی متکید چین د بهرنی چارو وزیر په مشرۍ پلاوی سره د سیپک په پروژه کې د ګډون په اړه د افغانستان د لیوالتیا په اړه هم خبرې کړې.
افغانستان کې هغه اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره او سیمې لپاره اړینې دي باید ترسره شي. افغانستان به د سیمې اتصال په برخه کې مهم رول ترسره کوي. افغانستان چې کوم جغرافیا لري بل خصوص د آسیا لپاره یو ډیر مهمه نقطه ده چې په سیمې اتصال او ترانزیت کې استفاده ترې وځي. او اسلامي امارت هم هغه څه چې غواړي په افغانستان کې اقتصادي رقابتونه رامنځته شي او نړیوال او سیمه په دغه برخه کې په افغانستان کې خپلې پنګونې وکړي.
د سیپک د بهر او ځمکې پروژه چې شاوخوا 3000 کیلومتر اوږدوالی به ولري، هدف یې د چین لویدیز ولا جینچینګ ته د لری ختیځ د اوبو د وسنۍ لارو لنډول او د پاکستان د وی جوړ شوی ګوادر بندر له لارې منځنی ختیځ اوبو ته رسیدل او دغه اوبو سره د چین د لویدیز ولایت وسلول دي. د پاکستان او چین مشرانو په 2013 کال کې د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړو. کسام د دې تفاهم لیک د لاسلیک شاخ خلاص کله تیر شوی، خو تر اوسه دې پروژې د ملکیتو په برخه کې کوم عملی ګام نه دی پورته شوی. د سیاسي چارو ځنې افغان کارپوهان په افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې نامدي د دې پروژې د ملکیتو په برخه کې یو خند په توګه ګوري. او چې کسم افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو وروسته امنیتي وضعیت ښه شوی، خو لا هم د پاکستان په سرحدي سیمو کې امنیتي ستونزې په خپل ځای پرتې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی د امنیتي ستونزو ترڅنګ سیمه ایز او نړیوال رقابتونه هم د دې پروژې د ملکیتو په برخه کې یو خند په توګه ګوري.
ګوري؟
کاري عملی پروژه را به نظر مې امکان پذیر نیست، په خاطر کې چین د رقابت تنگ و تنگ کې با امریکا قرار داره. امریکا به هیڅ صورت اجازه نمیده این پروژه عملی شه.
خود سیاسي چارو بل کارپو تاریخ پر هدي وی چې امریکا د سیپک په پروژه کې د افغانستان ګډون لپاره به کوم خنډ رامنځته کړي. د وی د پاکستان اوسنی وضعیت ممکن د دې پروژې عملي کېدو ته چمتو نه وي. ښاغلی پر هدي وی بل دا چې سرهغي چې د طالبان حکومت په رسمیت نه وي پیژندل شوی، چین به افغانستان سره په دې پروژه کې د ګډون لپاره کوم رسمي تړون لاسلیک نه کړي.
بر طالبان در آخرین ملاقات خود وزیر خارجه چین امیر توصیه کرد که شما حکومتتان همه شمول بسازین و مدرنتر بسازین، حقوق زنان اینا را تحقق ببخشین که باز ما بتانیم شما را بشناسیم.
دیوی چی اوس مال پدی پروژه که در افغانستان گردون لاملی پلاوه دیو مبکوری ترکچه مطرح پا افغانستان که در بخاندی رژیم پر محل در سیم هیواد و سر در نخلاول لپاره دیلی هستی شوی چی و سر پوشه که در پرو دقه هیواد انحصار پیو هیواد باندی سر دیره کم شوی. اوس مال افغانستان در ایران و پاکستان سر بیره در خپل دریو شمالی گوانده و ازبکستان، تاجکستان و ترکمنستان سر په منظم ډول سوداګري کوي، خو اوس هم د پاکستان د کراچۍ بندر افغانستان ته د نورو هیوادو د بندرونو پرتله بهر ته نږدې پروت بندر دی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوې ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
ارمن اوریدونکو، اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وروستي سفر کې چین او پاکستان اعلان وکړ چې دوی د سی پک په اقتصادي دهلیز کې افغانستان هم شاملوي. افغانستان ته به ګټه او زیانونه څه وي؟ خدای نو نصر ورته په دې رپورت کې کتنه کړې ده.
چین او پاکستان اعلان کړی چې د یادو دوو هیوادونو ترمنځ د میلیارډونو ډالر پروژه چې د چین پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کیږي افغانستان ته هم وغځوي. دغه دهلیز چې په 2015 سوي کال پایل شوی د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر بندر غځېدلی دی. د چین پاکستان اقتصادي دهلیز اصلا د چین د بی آر آی یا کمربند او لارې نوښت پروژه ده چې لمخې یې یاد هیواد غواړي په شاوخوا یو نیم سل هیوادونو کې د لویو لارو جوړولو، اورګاډو پټلۍ غځولو او د بندونو رغولو کې پانګونه وکړي.
په سی پی کې د افغانستان ګډون د اسلامي امارت هغه ادعا هم ثابتوي چې ویل افغانستان به د ترانزیت په مرکز بدلوي او افغانستان کې به اقتصادي پانګونې راجلبوي. دغه راز به اسلامي امارت وکولای شي چې دغه پروژې له لارې په افغانستان کې پانګونې جلب کړي او دلته به د ریل پټلۍ او د انرژي د تولید او نورو صنعتونو په برخه کې مهم پرمختګونه او ګټې وټې ولري. موږ چې پاکستان ته په سفر تللي وو هلته هم د چینایي لوري سره د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دغه برخه کې ډیر ټینګار وکړ چې په افغانستان کې راغلي امنیت او ثبات له امله اړینه ده چې افغانستان کې ستري پروژې او نړیوالې پروژې پیل شي.
د چارو ځینې کارپوهان افغانستان ته د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز غځولو ګټې اوس همدا یادوي چې وایي د سړکونو له جوړولو سره سره به په یاد هیواد کې د روزګار زمینه هم برابر سي، خو زیاتوي اوږدمهاله ګټې یا لا هم څرګند نه دي.
پاکستان او افغانستان دوه اقتصاد چې دی هغه دوه ښه حل کې نه دي. نو که هغه نه اړخ نه وګوري نو یو قسمه کا سرمایه کاری پکې راځي، چین پکې انویسټمنټس کوي او پیسې را لېږي، نو هغه ابتدایي توګه باندې خو فائدہ کوي. خلکو ته به جابونه ملاویږي، سړکونه به جوړیږي، انفراسټرکچر جوړیږي، نور کارونو کې پیسې دوی لګي، لارې جوړیږي چې عام خلک چې دی هغه ته نه فائدہ غستې شي. نو دا خو ابتدایي هغه دی، خو طویل مدت کا تاسو وګورئ کال زیات مده کې وګورئ چې د دې به څه فائدہ وي، نو هغه لا شکار نه دی. هغه کې پاکستان کې هم دوی انویسټمنټ خو کړی دی، څه کړی دی، څه لا پاتې دی، خو د هغه فواید چې دی هغه لا پورې ښکار شوی نه دی د خلکو ته.
خو د چین په دې ستراتیژۍ تر ټولو لویه نیوکه دا ده چې له همدې لارې یاد هیواد په نورو هیوادونو پورونه انباروي، او ورسته یا تر خپل نفوذ لاندې راولي.
اوس خو هغه وخت نشته چې هغه به په د ټوپک او د ټوپ د لارې هوادونه قبضه کړي. اوس خو چې هوادونه قبضه کیږي نو هغه هم د قرضو د لارې د معاشي مدد په نوم باندې د مالی مدد په نوم باندې د هغې په انتظامی ډانچه چې کوم دنو په هغې باندې قبضه کولی شي. لکه تاسو که دلته وګوري نو د پاکستان هم دا حال دی. په پاکستان باندې IMF چې کوم دی نړیواله پانګه چې کوم ده هغې ول دومره قرضې ورکړي چې نن پاکستان د نړیوالې پانګې په خوښه باندې ټیکسونه لګوي خپل معاشي پالیسۍ جوړوي. نو همدغه شان حالت به د افغانستان هم وي.
افغانستان چې د جغرافیایي موقعیت له مخې د سیمې د څلورو لوریو په منځ کې پروت دی. د ترانزیتي او سوداګریزي راکړې ورکړې په څلور لارې د بدلېدو وړتیا لري. خو د تیرو څلور لسیزو نامه یو دغه ډول پروژې چې نوښت یې د افغانانو لخوا وي په بشپړېدو نه دی توانېدلې. اوس په دا وکتل سي چې د چین او پاکستان له لوري په دغه بهر ورګډېدل بیا څومره ګټې خوندې کړي. خدای نور ناصر، امریکا شاخ، اسلام آباد.
متزاد دڑخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغاش نارادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار باندې سره سره د ملګرو ملتونو ځینو ادارو نارینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړه ده او دغه سازمان د یو شمیر ادارو ترمنځ همغږي نسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشیا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهم ادارې یو واحد دریز غوړه کړي. د بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې په یو غونډه کې ل د امریکا جغاش نارادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو لخوا د میرمنو پر کار باندې سره سره د ملګرو ملتونو ځینو ادارو نارینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړه ده او دغه سازمان د یو شمیر ادارو ترمنځ همغږي نسته. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشیا ګاسمن وایي په کار ده چې د ملګرو ملتونو مهم ادارې یو واحد دریز غوړه کړي. د بل خو د افغانستان د میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې په یو غونډه کې ل ملګرو ملتونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل پای ته ورسوي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د سازمان د آسیا د څنګ مشره پټریشا ګاسمن د شمه پورت د افغانستان بشری بحران او سخت انتخاب تر عنوان لاندې په یو مقاله کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د ادارو ورسته بیاني د دغه ټولن د ادارو ترمنځ د همغږي نشټون په ډاګه کوي. مېرمن ګاسمن ویلي چې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو د طالبان لخوا د خزنه کارکونکو پر کار د بندي سره سره خپل نارینه کارکونکو ته د کار د دوام اجازه ورکړي ده. مېرمن ګاسمن زیاته کړې په سیمه ایزه کچه د نرمخت اړتیا په منلو سره دا ضروری ده چې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف په څیر د ملګرو ملتونو مهمه ادارې یو واحد دریز ولري چې د طالبانو اقدامات د بشري نړیوالو قوانینو او ملګرو ملتونو د منشور سره په ټکر کې دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د افغان مرمنو په کار د باندې زورسته د خړو نړیوال پروګرام WFP او د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف د مرستې رسونې په چارو کې د خز د ونډې پر اړتیا باندې پټینګار سره ویلي خاصه د مېرمنو راستنول د دوی لپاره لوی لومړیتوب دی او په افغانستان کې بخپل کارته دوام ورکړي.
WFP یا د خړو نړیوال پروګرام د تیرو شپږو لسیزو رئیس د افغانستان خلکو ته ژمنه پاتې ده. موږ له افغانستان څخه د وتلو هیڅ اراده نه لرو. د WFP تمرکز په افغانستان کې پر پاتې کېدو او ارمنو خلکو ته د مرستو پر رسولو دی. چیرته چې لوګه لا هم د 15 میلیونو څخه زیات خلکو ژوند ګواښي.
یو شمېر شنن کې وایي د بشري مرستو رسول لپاره د میرمنو کار خورا اړین دی.
البته په خزینه ته لازمه ضرورت شته دی چې باید لاړ شي. نو غیر هغه چې فرزند کوم کور کې خزینه نه یې کسړی موزي البته چې خپل سره خبرې کوي زیدغي احوال اخلي دغه ضرورتونه پختنه کوي مریضګان پختنه کوي همدغه خزینه چې دننه کور ته نه نوځي او د خزو سره ماشومان سره کینی فلهذا کله چې د خزینه نه دا ټول کار او پروسه بومبس سره مخ کیږي ځکه سړی دا کار نشي کولای سړی مرسته رسول شي دروازې پوری وړل شي اما د نننه د حالت ته د دې خبرې در مشکل دي چې د چا سره مرسته وکړي څنګه وکړي.
بل اخوا د افغانستان د خزد سیاسي مشارکت د شبکې یو شمیرګړو په کابل کې په یو غونډه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې باید له طالبان سره خپل تعامل پای ته ورسوي. طالبان د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې بیا وخت د رسیدو وروسته په پرلپسې ډول په افغان مېرمنو او نجونو باندې محدودیتونه لګولې دي. طالبان دا کوي چې د ښځو حقونو ته درناوی لري او په خوندزي او په هندرونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره کار کوي. خو تر اوسه طالبان په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما مشتي روزوا او تنبایوا د طالبان د رئیس وزرا سیاسي منستيال مولوي عبدالكبير سره په لیدنه کې طالبان ډله سره په تعامل ټینګار کړي. وحید فیضی امریکا غا.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غا راډیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غا په پورش منځ کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کارا باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
نوریدونکو راځي چې په کابل کې هغه ټولګي ته ورسو چې د خطاطي او رسامي د یو هنري مرکز مشر پکې تر یو نیم سلو یتي منجونو او هلکانو ته د شونځي کتابونه تدریسوي. بختیار یار وایي زده کوونکي اکثر انجونی دي او ځینې په اوم او اتم ټولګي کې وي خو طالبانو شونځي پر بند کړی دي. وایي لمزامینو سره سره ورته هنر هم ورزده کوي.
د کابل احمد شاه بابا مینا کې دا وړه خونه دی وانزورګری وازی هنري کارځ نه دی بلکې د یو نیم سلو یتیم ماشومانو د سبق ټولګه هم. بختیار یار دا ټولګه ورسته لاغه شروع کړي چې طالبانو لشپګم پورته د جنکوز دکړې باندې کړې. په زده کوونکو کې ډیر هغه جنکې دي او ځینې لشپګم په پورته ټولګه یو کې وي خو چې خونځي بند دي نو وایدا چارم د کور لناستې خده.
او دغه غرمنی ټیم کې چې کوم یتیم زده کوونکي راځي دوی ته پښتو ریاضی انګلیسي او قران کریم هنر او رسامي د مضمون کې درس ورکړو.
دی وایي د انزورګرۍ او خطاطۍ له درکه په ګټلو پیسو مخپل کورنۍ ساتي او عام پیس د کوونکي پالي. وایي د اکثر زده کوونکي د وطن په تیر شل کلن جنگ کې یتیمان شوي او د ځکه پالنه کوي چې په خپل نه کلن یتیم شوي. دا ټولګې د ابتدایي خوندزي زده کوونکو سره کومک کوي چې په ازموینو کې خې نمرې واخلي. دوی ټول له طالبانو غواړي چې د جنو خوندزي او پانتونونو د خلاص کی.
زه په شپږم ټولګي کې هم ځل تر ازم زده کړم ریاضي پښتو او رسامي او قران کریم دلته وایو. هیله لرو چې د جنګي مکتبونو پلان خلاص کی پراتون کې لنده کې موږ خپل درسونه وی او یا ډاکټران یا استادان یا معلمان چې خپل ټولنې سره کومک وکړي.
د بختیار خبره د چپویږي دا ټولګي ډیر درد نشي دوا کولای خو وايي د وطن هر وګړي خپل برخه مسولیت لري.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا هر کال د می د مارچ په ولسمانه ته د ویتنام د بشري حقوقو او رزل مازه دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ د بیان د ټولنې اسامبلی او د مذهب د ازادۍ په شمول د اساسي ازادۍ او د پرمختګ اهمیت په یاد دی. ویتنام یو مستبد هیواد دی. د ویتنام ځانګړی کمونیست ګوند باندې حکومت کوي. د 2018 کال د می په میاشت کې د ملي اسامبلی انتخابات نه آزاد نه عادلانه او حتی کمونیست ګوند د ګاونډیانو ترمن محدود رقابت. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تازه وخت د بشري حقوقو د راپورت په خول کې څه هم د ویتنام اساسي قانون او قانون شکنجه ورکول بندي کول په عمومي ډول راپورت ورکړ شو ناوړه سلوک او د پولیسو لخوا شکنجه ورکول منع کوي. د بشري حقوقو د څارنې ډلو په 2020 کال کې د پولیسو د زیاتې قوې د استعمالولو ګټ شمېر راپورټونه خبرې کړي وو په داسې حال کې چې وظیفه باندې او د دا په توګه تحقیق کوونکو په توقیف کې کسان شکنجه کړل. د بشري حقوقو د راپورټ په خول بیل محاکمې نه باندې کول او توقیف کول په خاصه توګه د هغو سیاسي فعالینو کسانو د ځمکې د لاندې کولو او نورو موضوعاتو په ارتباط احتجاج کوي. داسې ښکاري چې سیاسي لحاظ حساس دی. دا یوه جدي ستونزه ده. د بشري حقوقو ډلو راپورټ ورکړی دی چې په ویتنام کې اوس څه باندې 160 تنه له دې لپاره بندیان کړي شوي دي چې د خپلو مدني او سیاسي حقوقو نه کار اخیسته. د مطبوعاتو په خول د 2020 کال په لومړۍ و نه میاشتو کې د بشري حقوقو راپورټونه وایي چارواکو 19 کسان توقیف کړل او 16 نور محکوم کړل. د بیان د ازادۍ سوله ییز اسمبلی او اتحادیې په شان چې په بین المللي سطح د پیژندل شوو بشري حقوقو نه کار اخیسته اکثره وخت دغو بند شوو محکوم شوو کسانو ته د آنلاین له لارې بلاګینګ ته ارتباط ورکړل شوی او متهم کسانو باندې په دې سره ور باندې تور لګول شوی چې پروپاګاندا خپرونه کولې یا د معلوماتو لارې پروپاګاندا کوو یا له دولت نه د مخالفت کولو په منظور مواد خپرول او د دیموکراتیکي ازادۍ نه سرغړونه کوله. غیر دولتي موسو ویل چارواکو یو وخت سیاسي بندان د دماغي ناروغي د معاینه او علاج سره مخامخ کړل. د ویتنام په اساسي قانون او قانون کې د بیان ازادي راغلي ده لیکن حکومت دغه حقوق احترام نه کوي. مستقل خبرلاند تحرک د ازادۍ د محدودیتونو او د زورولو د نورو ډولونو سره مخامخ دي او کدوی د حساس موضوعاتو په اړه کې راپورټ ورکړي د جسمي حملو سره مخامخ کیږي. چارواکو ویب سایټونه لاسرسي بندوي. اکثر وخت بلاګونه تړي او د انټرنیټ د خدماتو برابر کوونکو ته امر کوي چې هغه محتویات لري کړي چې داسې وګرځي چې په سیاسي لحاظ د منلو وړ نه وي. د بین المللي مذهبي ازادۍ د وروستي راپورټ په خول د ویتنام حکومت په مذهبي پریکټس باندې حکومتي کنټرول ته دوام ورکوي. د ملي امنیت او ټولنیز اتحاد په بیان شوي ګټه کې د مذهبي ازادۍ په اړه کې مبهم قانوني شرایط محدودیتونه ته اجازه ورکوي. امریکا په ویتنام باندې هغه کوي چې د وجدان ټول بندیان سمدستي خوشی کړي او په ویتنام کې ټولو کسانو ته اجازه ورکړي چې خپل نظریات څرګند کړي او په آزاده توګه خپل عقاید او د غچ اخیستلو د ویر نه بغیر سوله ییز سمبلی جوړ کړي. درنو اوریدونکو دا ود امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.